Radio.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي، د ازادي راډیو دوله ساته پر لپسې خپرونې له همدې شیبې پیل شوې. د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې پای ته ورسېدې. نن د پنځشنبې ورځ د 1494 یوم هجري لمریز کال د تللې میاشتې درویشتمه ده چې د 2015 میلادي کال د اکتوبر له 15 سره برابره ده. نوریاس نوریم او د لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. او لچې د بی پولی ډاکټرانو نړیوال ماسه اعلان وکړ چې په کندوز کې د دوی پرې وروختون د امریکایي ځواکونو د هوایي برید د څېړنو په نتیجه کې څرګنده شو چې دوه نور ډاکټران هم وژل شوي دي. د دې پیښې په اړه د حقیقت موندل خپلواک کمیسیون فعال شوی او د څېړنې د پیلېدو لپاره د امریکا او افغانستان دولتونو موافقې ته انتظار کوي. د غرض افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. پسر کړه ته مهمو خبرونو سر لیکونه. د امریکا دفاع وزیر تیر ورځ دې ته اشاره وکړه چې له 2014 میلادي کال وروسته به هم د دوی اضافي ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د هیواد لوړ پوځي مډال هغه پوځي تورن ته ورکوي چې په 2012 میلادي کال کې په افغانستان کې ځانوژونکي حملې تخریب کړې وې. د ایران نگهبان شورا د نړۍ له پیاوړو هیوادونو سره شوی اتومي تړون تصویب کړ. سپینې ماڼۍ د روسیې هغه وړاندیز چې صدر اعظم دیمتري میدویدف یې په سوریه کې د پوځي همکارۍ په اړه د خبرو لپاره متحدو ایالتونو ته استاو رد کړ او هغه یې د ورختای نښه وبلله. د امریکا دفاع وزیر تیر ورځ دې ته اشاره وکړه چې له 2014 میلادي کال وروسته به هم د دوی اضافي ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي. د اوسني پلان له مخې امریکا باید خپل پاتې شاوخوا لس زره پوځیان د راتلونکي کال تر اخره له افغانستان وباسي او محدود شمیر سرتیري د خپل سفارت د ساتنې لپاره پرېږدي. خو اشتن کارتر تیر ورځ په واشنگټن کې یو پوځي کانفرنس ته وویل پکار ده چې د 2014 میلادي کال او تر هغه وروسته لپاره له شرایطو سره سم امریکا خپل پلان چمتو کړي. که څه هم داسې نه ښکاري چې امریکا به ډېر پوځیان په افغانستان کې پرېږدي، خو اشتن کارتر تېره اونۍ څرګنده کړه چې د ناتو یو شمېر دفاع وزیرانو ته ویلي دي چې په افغانستان کې د پوځیانو د ایستلو اوسنی پلان ممکن دی چې بدل شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د هیواد لوړ پوځي مډال هغه پوځي تورن ته ورکوي چې په 2012 میلادي کال په افغانستان کې ځانوژونکي حملې تخریب کړې وې. سپینې ماڼۍ د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې اوباما دغه د ویاړ مډال تورن فلورینت ګروبرګ ته د نومبر په 12 ورکوي. دغه مډال په دې خاطر ورکول کېږي چې د 2012 میلادي کال په اګست میاشت کې د کونړ په مرکز اسد آباد کې ځانوژونکي په نښه کړي وو او د ډیرو وژنو د مخنیوي لپاره د هغوی پلان شن کړی وو. د ګروبرګ د اقداماتو په نتیجه کې دغه ځانوژونکو له وخته مخکې ځانونه والوزول. د هغه د جزوتام څلور امریکایانې ووژل او یو شمېر نورې ژوبل کړل. 22 کلن ګروبرګ په خپله هم څو ځایه ټپي شوی وو چې د روغتیایي دلایلو له امله په تېره جولای میاشت کې تقاعد شو. هغه لسم ژوندی پوځي دی چې د عراق او افغانستان په جګړو کې د ویال دغه مډالونه ورته ورکول کېږي. وو نورو پوځیانو ته دغه مډالونه له مرګ وروسته ورکول شوی دی. د بی پولی ډاکټرانو نړیواله ماسه وایي د وروستیو څېړنو له مخې معلومه شوې ده چې په کندوز کې د اکتوبر په 3مه د دوی پر یوه روغتون په بمباري کې د دوی دوه نور ډاکټران هم وژل شوي دي. مخکې د 22 کسانو د وژلو راپورونه ورکړل شوي وو. د دې روغتون 9 ناروغان لا هم تری تم دي. په دې ترڅ کې د حقیقت موندنې یو خپلواک کمیسیون ګمارل شوی دی او وایي چې د تحقیقاتو لپاره چمتو دي. د سویس د بهرنیو چارو د وزارت یو ویاند وویل دې کمیسیون د خپل کار د پیلېدو لپاره د افغانستان او امریکا حکومتونو ته خپل وړاندیز استولی دی. د بې پولو ډاکترانو د دې کمیسیون چمتووالی استایلی دی. د ګډو ګټو د همکاري سازمان وایي تر ټولو ستر ګواښ دوی ته اوس له افغانستان نه متوجه دی. دې سازمان تېره ورځ په موسکو کې غونډه لرله. تر غونډې وروسته یې په یوې اعلامیه کې دغه ګواښونه جدي وبلل. په غونډه کې له افغانستانه د دوی هیوادو ته د نشه یي موادو د قاچاق پر زیاتوالي او له افغانستانه منځنۍ آسیا ته د افراطي ډلو نفوس ته اندېښنه ښکاره شوه. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا د زیمبابوې له ملي ټیم سره د 50 اورونو یوه ورځنۍ لوبه ترسره کړي. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤول فرید هوټک چې له ملي ټیم سره په مرکز هراري کې دی ازادي راډیو ته وویل چې کرکټ بورډ یو شمېر نویو ځوانانو ته چانس ورکړی دی.
د افغانستان کرکټ بورډ یو شمېر نویو ځوانانو ته چانس ورکړی دی، لکه فرید ملک شو او همداشان فاطمه شاهدي نجیب ودران او هیر دلوي چې د لومړي ځل لپاره چې د افغانستان لپاره یو ځوان لوبغاړی لوبیږي هغه رشید ارمان ده.
د افغانستان ملي ټیم به د زیمبابوې له ملي لوبډلې سره د اکتوبر تر 23 پورې 15 ورځنۍ لوبې ترسره کړي. زیمبابوې د نړۍ په هغو لسو لوبډلو کې وده چې د کرکټ د نړیوال فدراسیون بشپړ غړیتوب لري. د ایران نگهبان شورا د نړۍ له پیاوړو هیوادونو سره شوی اټومي تړون تصویب کړ. دغه شورا یوه ورځ وروسته پر دې تړون غونډه وکړه چې د ایران پارلمان د ولسمشر حسن روحاني د حکومت ملاتړ وکړ چې د جولای په 14 د نړۍ له پیاوړو هیوادونو سره اټومي تړون کړی دی. د ایران د نگهبان شورا د نگهبان د شورا د 12 کسیزې محافظه کار ډلې له تایید سره اوس اټومي تړون قانوني بڼه خپل کړه. نگهبان شورا د ایران د ملي امنیت عالي شورا ته واک ورکړ چې اټومي تړون تطبیق کړي، خو که چیرته نړیوالو قدرتونو له ژمنې سره سم بندیزونه لري نه کړل یا نور بندیزونه ولګول، دغه شورا به دغه تړون فسخ کوي. نگهبان شورا همداراز پر حکومت غږ کړی دی چې پرې نږدې د امریکا متحدو ایالتونو او لویدیز له دې تړون څخه داسې ګټه پورته کړي چې په ایران کې نفوذ وکړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چوہدری نثار اعلان وکړ چې تر 14,000 ډیر امنیتي ځواکونه د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د محرم د میاشتې په ترڅ کې د فرقه ایي شخړو د مخنیوي لپاره ځای پر ځای شوي دي. چوہدری نثار تېره ورځ وویل چې شاوخوا 10,000 اضافي پوځیان او 6,300 دولتي ملیشه ځواکونه به د امنیت په ټینګولو کې برخه واخلي. نن په پاکستان کې د محرم لومړۍ ورځ د هر کال د محرم په میاشت کې په پاکستان کې فرقه ایي شخړې رامنځته کیږي. په پاکستان کې نږدې 40% شیعه ژوند کوي او په تېرې یوې لسیزه کې په دې هیواد کې د فرقه ایي شخړو په ترڅ کې په زرګونو کسان وژل شوي دي. سپینې ماڼۍ د روسیې هغه وړاندیز چې صدر اعظم دیمتر مدویدف یې په سوریه کې د پوځي همکارۍ په اړه د خبرو لپاره متحدو ایالتونو ته استاو رد کړ او هغه د ورختای نښه وبلله. له امریکا څخه د مدویدف د کتنې وړاندیز د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سشنبې پورس کړی و چې سمدستي پرون د سپینې ماڼۍ د ویان جوش ارنس لخوا رد شو. واشنگټن او موسکو چې دواړه په سوریه کې هوایي عملیات مخته وړي، د دې لپاره چې د پوځونو ترمنځ تصادفي پیښې رامنځته نه شي په خپلو کې خبرې کړې دي. خو واشنگتن د پراخ همغږۍ په اړه خبرې رد کړي دي او ویلي دي چې تر هغو به دغه خبرې ونه کړي چې روسیه د بشار الاسد رژیم ملاتړ ته ادامه ورکوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي موسکو په عراق کې د داعش پر ضد جګړه کې د بغداد له موافقې سره سم ما مرسته کوي. لاوروف په فنلند کې تېره ورځ وویل دا ضروري ده چې له تروریزم سره په مبارزه کې د عراق د حکومت او د عراق د کردستان د سیمې ترمنځ د همکارۍ ملاتړ وشي او په دې برخه کې روسیه د عراق په موافقې هلې ځلې کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر بیا وویل په بغداد کې د استخباراتو په نوي مرکز کې د روسانو، عراقیانو، ایرانیانو او سوریایانو تر څنګ نور ډلې دلچسپي لري همکاري کولای شي. د عراق د پارلماني وغړي د سشنبې په ورځ ویلي وو چې د استخباراتو د همدې مرکز په مرسته پر داعش د عراق دننه بمباري کیږي.
پامو کوي له ازادي راډیو نه د افغانستان د سوسترو خرنو د هوا حالاتو ته. کابل دا تودوخی لوړ درجه 22.2، اسمان شین. قندهار هم اسمان شین، دا تودوخی لوړ درجه 23.3 اټکل شوی. مزار شریف دا تودوخی لوړ درجه 9.3، اسمان زای زای وریز. هرات هم اسمان زای زای وریز، دا تودوخی لوړ درجه 22.1 خودل شوی. غزنی دا تودوخی لوړ درجه 23.9، اسمان شین. گردیز هم اسمان شین، دا تودوخی لوړ درجه 22.8 خودل شوی. او په پای کې بامیان دا تودوخی لوړ درجه 21.8، اسمان شین خودل شوی دی.
ازادي رادیو اوري. د بی پول ډاکټرانو نړیوال ماسې اعلان وکړ چې په کندوز کې دوی پر یوه روغتون د امریکایي ځواکونو د هوایي برید د څېړنو په ترڅ کې څرګنده شوه چې دوه نور ډاکټران هم وژل شوي دي. دغه پیښې په اړه د حقیقت موندنې خپلواک کمیسیون فعال شوی او د څېړنې د پیلېدو لپاره د امریکا او د افغانستان حکومتونو موافقې ته انتظار کوي.
Now we need the agreement of the United States and Afghan government to have this investigation start.
د افغانستان د ختیځو ولایتونو یو شمیر وکیلانو، قومي مشرانو او دیني عالمانو د ملي امنیتي ارګانونو تر څنګ د قومي ملیشو له جوړولو سره مخالفت څرګند کړ.
شرف ساتل، د سر ساتل، د عزت ساتل، د مال ساتل دغه دغه ځوانان کوي چې په ملي اردو، ملي پولیسو کې دي او ملي امنیت کې دي. نور د تشدد سیاست نه کوو.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم چارواکي وایي چې په زیمبابوې کې د سبنۍ لوبې لپاره چمتووالی نیولی.
لکه څنګه چې تاسو ولې د چیرمن 11 زیمبابوی لوبډلې په وړاندې افغانستان لوبډلې ښې لوبې ترسره کړې، همدارنګه ان شاء الله د ملي لوبډلې په وړاندې هم زموږ لوبډله پوره چمتووالی لري.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او د ژوند رنګونو کې به هم د کندوز له زیانمن شوو خلکو سره د مرستې د راټولولو له یوه مرستندوی سره خبرې واورئ.
مونږ خو پرون دغه کیمپ لګوو، مونږ فلحال په شارینو کې یو او دا دومه ورځ ده نو خلک خپل اخلاص ښیي، په خپل اندازه باندې 400 نه د سړی وسوي راضي او کومک کوي.
د بی پولی ډاکټرانو نړیوالې ټولنې اعلان وکړ چې په کندوز کې د دوی پر یوه روغتون د امریکایي ځواکونو د هوایي برید د څېړنو په نتیجه کې څرګنده شوه چې دوه نور ډاکټران هم وژل شوي. دغې نړیوالې ټولنې وویل له سیمې سره یې اړیکې ټینګ شوي او داسې ښکاري چې یو شمېر ناروغان هم انتري تم دي. په ورته وخت کې یو خپلواک کمیسیون د دغې پیښې د څېړنې لپاره جوړ شوی دی او د افغانستان او امریکا د حکومتونو موافقې ته انتظار کوي څو خپل کار هم پیل کړي. تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
د بی پولی ډاکټرانو نړیواله مؤسسه وایي په کندوز کې د امریکا د هوایي برید په ترڅ کې چې د اکتوبر په 3مه د دوی پورې وروختونی وکړ د مړیو شمیر څلور ویشتو ته رسیدلی دی. دغه مؤسسه د چهارشنبه پر ورځ ویل له څېړنو وروسته دوی د دوو نورو ډاکټرانو د مړینې په اړه معلومات ترلاسه کړل. د بی پولی ډاکټرانو د مؤسسې ویاند فرانس پریس اژانس ته وویل مخکې د دوی دوه ویشت کارکوونکي تری تم وو او اوس د کندوز له ښار سره د اړیکو تر ټینګېدو وروسته ورته معلومه شوه چې په دې پیښه کې دوه نور ډاکټران هم وژل شوي دي. د دې روغتون نه ناروغان لا هم اورک دي او د هغوی د موندنې لپاره هڅې روانې دي. بل لور ته یو خپلواک کمیسیون چې د دې پیښې لپاره ګمارل شوی دی وایي دوی چمتو دي چې کار پیل کړي. د دې کمیسیون په اړه د سویس د بهرنیو چارو د وزارت یو ویاند وویل کمیسیون د کار د پیلېدو لپاره کابل او واشنگتن ته وړاندیز کړی دی. د سویس د بهرنیو چارو د وزارت ویاند زیاته کړه چې د هر راز تحقیقاتو لپاره د دغو دوو هیوادو د حکومتونو موافقه پکار ده. د بی پولی ډاکټرانو د مؤسسې د اپراسیون مشر برت جینسنس ریټرز اژانس ته وویل دا ډیره مهمه ده چې د حقیقت موندنې کمیسیون خپل کار پیل کړي. هغه څه چې مهم دي دا دي چې د حقیقت موندنې نړیوال کمیسیون فعال شوی او د دغه وحشي برید څېړنې ته چمتو دی. دا یو ښه ګام دی. اوس موږ د امریکا او افغانستان د حکومتونو موافقې ته اړتیا لرو څو څېړنه پیل شي. جنسنز زیاته کړه چې دغه کمیسیون یو خپلواک کمیسیون دی چې هیڅوک تر اوسه د هغه د کار په اړه معلومات نه لري او تر اوسه یوازې د سویس حکومت د هغوی ملاتړ کړی دی. د جنسنز په وینا د حقیقت موندنې نړیوال کمیسیون تر اوسه کله هم فعالیت نه دی کړی او څه چې اوس مهم دي هغه د کندوز د پیښې په اړه د حقیقت معلومول دي. په دغه 15 کسیز کمیسیون کې ډیپلوماتان، پخواني پوځي افسران او ډاکټران شامل دي.
به هم په کندوز کې تم کې غوډه کندوز چارواکي د ښار د عملیاتو پر مهال د سلګونو طالبانو د وژلو ادعا کوي او وایي چې دوی ولسوالۍ هم له طالبانو نیولې دي. د کندوز سرپرست والی ازادي راډیو ته وویل چې د ټولو ولایت د تصفیه لپاره د افغان ځواکونو عملیات روان دي او طالبان په تیرو څه باندې دونیو کې سخت ځپل شوي دي. به هم له احمد شبره.
په کندوز کې چارواکي وایي چې د چهاردری او قلعهزال ولسوالیو د مرکزونو له نیولو وروسته اوس ځواکونه د دغو دوو ولسوالیو په لرې کلیو او بانډو کې د دولت مخالفه وسلوالو پر ضد تصفیوي عملیاتو ته دوام ورکوي. د کندوز سرپرست والی حمدالله دانشي ازادي راډیو ته وویل چې د ارچی په ولسوالۍ کې به هم عملیات پیل شي.
هنوز عملیات آغاز نشده، امیدوار هستم با تصفیه ولسوالۍ 14
تر اوسه په ارچی کې عملیات نه دي پیل شوي. هیله من یم چې د چهاردری ولسوالۍ، قلعهزال ولسوالۍ او خان آباد ولسوالۍ تر تصفیه وروسته به زموږ عملیات په دشت ارچی ولسوالۍ کې هم ان شاء الله پیل شي. د راپورونو له مخې تیر ورځ د خان آباد ولسوالۍ لارې د خلکو پر مخ پرانستل شوه او د دې ولسوالۍ په کلیو کې هم افغان ځواکونو د پلټنې عملیات پیل کړی دي. خو هغه سي چټک نه دي لکه څنګه چې په چهاردره کې روان دي. په چهاردری ولسوالۍ کې افغان ځواکونه د نوابات سیمې ته رسیدلي دي. د کندوز سرپرست والی وایي چې په نوابات کې افغان ځواکونه خپل عملیات نه دروي. افغان ځواکونو توقف نه دی کړی. زموږ د ځواکونو یوه ډله د کندوز د سقوط پر مهال هغه لوري ته بنده پاتې شوې وه. اوس مو ځواکونه له هغوی سره یو ځای شوي دي. د کندوز په ټولو شپږو ولسوالیو کې دولت مخالفه وسلوال فعال دي. کله چې مې د کندوز له سرپرست والی حمدالله دانشي څخه پوښتنه وکړه چې کله به ټولې ولسوالیانې تصفیه کیږي، هغه وویل
جنګ خو پیشبینیش مسار مشکل است.
د جګړې وړاندوینه ډېره ګرانه ده، خو زه هیله لرم که خدای کول موږ به ډېر ژر د دشتي ارشی او د قلایزال او خان آباد ولسوالیو پاتې برخې تصفیه کړو. طالبانو د سپتمبر په 28مه د کندوز ښار ونیو او د نږدې دوو اونیو په ترڅ کې چې په کندوز ښار کې افغان ځواکونو د بهرنیو ځواکونو د هوایي ملاتړ په مرسته عملیات وکړل، د سرپرست والی په وینا شاوخوا 1500 طالبان وژل شوي، 15 شپېته یې اسیران شوي او نږدې 800 نور ټپیان شوي دي. طالبانو په کندوز کې د خپلو تلفاتو په اړه سندې ویلي، خو روانه اونۍ په یوې اعلامیې کې چې ازادي راډیو ته هم راستولې و وویل چې د کندوز له ښاره د ملکیانو د حفاظت لپاره خپل ځواکونه پشا کوي. د کندوز د عملیاتو پر مهال تر دې دمه د دې ولایت د چارواکو په وینا 12 افغان سرتیري وژل شوي دي.
او اوس هم یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د امریکا دفاع وزیر تېره ورځ دې ته اشاره وکړه چې له 2014 میلادي کال وروسته به هم د دوی اضافي ځواکونه په افغانستان کې امپات شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د هیواد لوړ پوځي مډال هغه پوځي تورن ته ورکوي چې په 2012 میلادي کال په افغانستان کې ځان وژونکي حملې تخریب کړې وې. د بی پولی ډاکټرانو نړیواله ټولنه وایي د وروستیو څېړنو له مخې معلومه شوې ده چې په کندوز کې د اکتوبر په 3مه د دوی پر یوه روغتون بمباري کې د دوی دوه نور ډاکټران هم وژل شوي. مخکې د 22 کسانو د وژلو راپورونه ورکړل شوي او د روغتون 9 ناروغان هم لا تری تم دي. د ګډو ګټو د همکارۍ سازمان وایي تر ټولو ستر ګواښ دوی ته اوس د افغانستان له لورې متوجه دی. د سازمان تېره ورځ په موسکو کې غونډه لرله. تر غونډې وروسته یې په یوې اعلامیې کې دغه ګواښونه جدي وبلل. تاکل شوې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا د زیمبابوې له ملي ټیم سره د 50 اورونو یوه ورځنۍ لوبه ترسره کړي. د ایران نگهبان شورا د نړۍ له پیاوړو هیوادو سره شوی اټومي تړون تصویب کړ. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر اعلان وکړ چې تر 14000 ډیر امنیتي ځواکونه د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د محرم میاشتې په ترڅ کې د فرقه یي شخړو د مخنیوي لپاره ځای پر ځای شوي دي. سپینې ماڼۍ د روسیې هغه وړاندیز چې صدر اعظم دیمیتری میدویدف په سوریه کې د پوځي همکارۍ په اړه د خبرو لپاره متحدو ایالتونو ته استاو رد کړ او هغه د ورختای نښه وبلله. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي موسکو په عراق کې د داعش پر ضد جګړه کې د بغداد له موافقې سره سمه مرسته کوي. ازادي رادیو او ریډیو سهار و بجې اولس دقیقې دا اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. رضوان مراد یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستې دي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپل وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په اړه یوه مقاله خپره کړې ده چې عنوان یې دی اوباما له افغانستان څخه د ځواکونو د ویستلو پر پلان له سره غور کوي. نیویارک ټایمز د لوړ رتبه امریکایي چارواکو په حواله لیکي داسې ښکاري چې د ولسمشر اوباما لیوالتیا دې ته زیاتېږي چې د القاعده او داعش پر ضد د مبارزې لپاره کافی اندازه سرتیری په افغانستان کې وساتي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان وروستیو تحولاتو ته په پام سره پر سپینې ماڼۍ فشارونه زیات شوي دي چې له افغانستان نه د سرتیرو د وستلو پر پلان له سره غور وکړي. نیویارک ټایمز زیاتوي ولسمشر اوباما اعلان کړی دی چې په افغانستان کې د امریکا جګړه مخ په ختمېدو ده، خو د طالبانو وروستیو پرمختګونو ته په پام سره د امریکا دفاع وزارت، کانګرس او د ملي امنیت اداره په دې باور ده چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو موجودیت خورا اهمیت لري. ورځپاڼه وړاندې لیکي دا ولسمشر اوباما اداره په اوس وخت کې په افغانستان کې د پاتې کېدونکو سرتیرو د شمیر په اړه پر مختلفو پیشنهادونو غور کوي. دا مطلب لیکوال وایي یو پیشنهاد چې اوسمهال پرې زیات تمرکز کیږي د امریکا د پوځ د پخواني لوی درستیز لخوا وړاندې شوی دی. جنرال مارټن ډیمسي تیرو اوړی پیشنهاد وکړ چې له 3 تر 5 زرو امریکایي سرتیري دي له 2014 کال وروسته هم په افغانستان کې له تروریزم سره د مبارزې په هدف وساتل شي. نیویارک ټایمز زیاتوي پینټاګون هم ولسمشر اوباما ته وړاندیز کړی دی چې په افغانستان کې د حاضرو 9800 سرتیرو ځواک دي په دې هیواد کې پاتې وي. فارن پالیسی خبرونه بیا له افغانستان څخه د تعلیم یافته ځوانانو او پوه قشر د وټلو پړه د ملګرو ملتونو اندېښنه راخستې ده. فارن پالیسی وای د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي کونکو ادارې مشر چې 13 اونۍ له افغانستان څخه ستون شوې ده خبرداري ورکړې چې په کندوز ښار او د افغانستان په نورو سیمو کې بشري وضعیت مخ په خرابې دوده. جان ګنګ فارن پالیسی خبرونه ته ویلي د طالبانو وروستیو فعالیتونو د بشری مرستو در سولو چارې له سترو خنډونو سره مخ کړي دي. نوموړي ویلي د افغانستان ورو او متزلزل اقتصادي وده له دې هیواد څخه د تعلیم یافته قشر د وتلو سبب شوې ده. فارن پالیسی زیاتوي افغان حکومت باید په یو وخت کې له دوو سترو چیلنجونو ووځي، لومړی امنیت ټینګ کړي او دوهم خپل خلکو ته د پوهنې د اسانتیاو برابرولو او د هغوی د ژوند د سطحې د لوړولو په اړه اطمینان ورکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي کوونکي ادارې مشر جان ګینګ فارن پالیسي ته ویلي د پیسو نړیوال وجهي صندوق اټکل کړی چې د افغانستان اقتصاد به سږ کال 14% کې وده وکړي، خو د نوموړي په خبره د نړیوالو مرستو د کمښت او د روان تاوتریخوالي له امله داسې ښکاري چې د افغانستان د اقتصاد وده به یوازې 1.6% وي.
د افغانستان د ختیځو ولایتونو یو شمېر وکیلانو، قومي مشرانو او دیني عالمانو د ملي امنیتي ارګانونو تر څنګ د قومي ملیشو له جوړولو سره مخالفت څرګند کړ. د قومي مشرانو او وکیلانو او دیني عالمان چې په کابل کې راټول شوي ویلي که چیرې حکومت په ختیځو ولایتونو کې د ناامنیو مخه په خپله ونه نیسي نو ستونزه به تر کابله هم راورسیږي. تفسیر د یوسف خان ځدران په راپورټ کې.
په هیواد کې د نامنیو زیاتېدو د ډېرو نورو سیمو په څیر د ختیځ زون مشران او مخور هم اندېښمن کړي او د مرکزي حکومت څخه وار د مخه جدي کړنې غواړي. د ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان یو شمېر وکیلان، قومي مشران، مدني فعالان او عالمان وایي چې ورځ تر بلې په دغه زون په تېره بیا ننګرهار کې وضعیت خرابیږي، خو حکومت یې په وړاندې لازم اقدامات نه دي کړي. ویناوال چې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې سره راټول شوي وو ویلي چې افغان حکومت باید د دغو ستونزو د حل لپاره له امنیتي ځواکونو کار واخلي او چاته اجازه ورنکړي چې په خپل سر وسلې پورته خلک تنظیم او د امنیت راوستلو ژمنې وکړي. پولیسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازی میرویس یاسینی وایي چې حکومت او خلک باید په ګوندونو او ډلې پسې ولاړ نه شي، بلکې یوازې امنیتي بنسټونه پیاوړي کړي.
ټول مخ ملتونه هغه دغه ملي ارګانونو تر شا ولاړ دي او هر وخت چې اولویت بندي کېږي لکه ما چې څنګه وویلې، دا د دین د مصالحو اولویت هم دی چې شرف ساتل، د سر ساتل، د عزت ساتل، د مال ساتل دغه ځوانان کوي. دغه زموږ خویندې چې په ملي اردو کې دي، دغه زموږ غرونه بادشاهته چې په ملي اردو، ملي پولیسو کې دي او ملي امنیت کې دي. نور د تشدد سیاست نه کوو.
د ختیځ زون مشران داسې مهال د ملیشو او خپل سرو وسلوالو پر ځای د ملي امنیتي ځواکونو په تجهیز، پیاوړتیا او ملاتړ ټینګار کوي چې په دې وروستیو کې د امنیتي وضعیت له خرابېدو سره ډیرو دولتي چارواکو د خپلو خلکو په مرسته د مخالفینو سره د جګړو ژمنې کړې دي. که څه هم د ختیځ زون دا مشران د چا نوم نه اخلي، خو په دې وروستیو کې د ولسي جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر په ننګرهار کې د داعش په وړاندې د جنګېدو ژمنه کړې او ویلي دي چې دا سیمه به د مخالفینو په هدیرې بدلوي. په همدې حال کې د بهرنیو چارو وزیر صلاح دین ربانی په بدخشان او بغلان کې د ولسی پاتونونو ملاتړ وکړ او خلکو ته د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکړ. د جمهور رئیس لومړی مرستیال بیا د همدې هدف لپاره په پریاب او سرپل ولایتونو کې جګړه وکړه او د راپورونو په اساس ګڼ شمېر کسان په شمالي ولایتونو کې مسله شوې دي. که څه هم ډېر خلک دا کار د قومي ملیشو جوړولو او امتیاز اخیستلو لپاره هڅې بولي، خو د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په خپلو سیمو کې دا هڅې د ملیشو جوړولو په معنا نه دي، بلکې خلک حق لري چې د امنیتي ځواکونو تر څنګ ودرېږي. په داسې حال چې په دې وروستیو کې له کندوز نیولې بیا تر ننګرهار او پایتخت امنیتي پیښې ډېرې شوې، د ختیځ زون مشران وایي چې حکومت باید د حل لاره یوازې په جنګ کې ونه لټوي. دیني عالم او پولیسي جرګه کې د لغمان د خلکو پخوانی استازی سید رحمان وایي
اساسي قانون د خدای د کلام آیات نه ده چې تغییر خوړل نه راوایي. حکومت که د اساسي قانون په تغییر خوړل امن راځي ده تغییر ورکا. زه په صراحت سره کوم چې حکومت که پر دې باندې کار کوي چې ته د خپل اردو قوي کې دا کار وکړه، بنا زه په حکومت کوم چې په اداري سیستم کې اصلاحات راواله.
د ختیځ زون ځینې دا مشران داسې وخت د نظام او خپل امنیتي ځواکونو په پیاوړتیا ټینګار کوي چې له دې وړاندې جمهور رئیس غنی هم ویلي نه غواړي ملکی کسان جنرالان شي. جمهوري ریاست د کندوز له سقوط وروسته له هغو خلکو چې په خپل سر یې د وسلو پورته کولو هڅه کوله وغوښتل چې که څوک د مخالفینو په وړاندې د جګړو اراده لري له امنیتي ځواکونو سره دې یو ځای شي.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامادن کل تنظیمای زور است جبریز
درست و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دیدید پاره جی پا افغانستان که مداخلتون نشی
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش صدا داشته
شود. آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر پنځو بجو پوری ل آزادی رادیو نه واورئ.
د نن په دې پروګرام کې په افغانستان کې د ناامنۍ او ریښي او د سولې امکانات څېړل کیږي. تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ، ټلیفون وکړئ، خپل نظر شریک کړئ او هم که پوښتنه لرئ له مسؤلو چارواکو یې وکړئ. ازادي راډیو هره ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو پورې اورېدلی شئ. ټاکل شوی ده چې سبا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د زیمبابوې له ملي ټیم سره په مرکز هراري کې د 50 اورو لوبه وکړي. افغان ټیم به د روانې میلادي میاشتې تر 26 د زیمبابوې له ملي ټیم سره چې د کرکټ نړیوال فدراسیون بشپړ غړیتوب لري 15 ورځنۍ مسابقې وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې له مسؤل څخه د سبنۍ لوبې د چمتووالي پوښتنه احمد شیبر د مرکې په پیل کې وکړه. فرید هوټک په ځواب کې وویل
لوبډله پوره چمتووالی لري او انشاءالله چې لکه څنګه چې تاسو ولیدل د چیرمن 11 زیمبابوې لوبډلې په وړاندې افغانستان لوبډلې ښې لوبې ترسره کړې. همدارنګه انشاءالله د ملي لوبډلې په وړاندې هم زموږ لوبډله پوره چمتووالی لري.
د افغانستان په ټیم کې به په سبنۍ لوبې کې ځینې نوې لوبغاړي هم افغانستان داخل کړي او کنه پخوانی لوبغاړي به ولوبي شي؟
افغانستان کرکټ بورډ هم یو شپږ نو ځوانان په چانس ورکړی دی، لکه فرید ملک شو، همدا شانتي نور، اشفاق الله شهیدی، نجیب زدران او یو شپږ نور لوبغاړي ځوان لوبغاړي چې هغه د ملي لوبډلې سره اوس په دغه سفر کې شته. او هیره دروي چې د ملي زر لپاره به چې د افغانستان لپاره یو ځوان لوبغاړی لوبېږي، هغه رشید ارمان دی.
دغه نوی لوبغاړی چې تاسو یاد کړه، څرنګه دی به په اوله لوبه کې دا چانس ترلاسه کړي چې ولوبي شي؟
رشید ارمان د افغانستان نسل لوبډله کې لوبه کړې ده، ښه نتیجه اخیستې ده، همداشان د په کورنۍ کرکټ کې ډېر ښه لوبېدلې ده، تعلیماتي کمپونو کې نتیجه خبر کړې ده. انشاءالله نوموړی به په دغه سره کې ډېر ښه لوبې ترسره کړي.
د افغانستان په بالرانو کې څرنګه نوي لوبغاړي شته پکې او کنه هغه پخواني بالران لوبوي او کوم مهم بالر نه لوبوي؟
تر اوسه پورې پریکړه نه ده شوې چې کوم لوبغاړي به لوبېږي او کوم لوبغاړي به نه لوبېږي. نو هغه اسلام مرز چې تاسو ته مخکې مخکې سره شوې له خطر دې چې یو لوبغاړی هم شي چې مخکې مخکې خپل سکواډ اعلان کړي.
هو تک سب د مرکه په دې پای کې کراته وایي چې سبانه لوبي ته څومره امید لري چې افغانستان به وګټي؟
لوبغاړي ګورم رښتیا هم چې د ورځې درې ساعته په اکاډمۍ کې تمرین ترسره کوي، په لوبغاړي کې تمرین ترسره کوي، په بیلابیلو برخو یې په توپهونه او په توپنیونه کې. او همداشان ته درته ویل شم چې جی ام کې د هغه له وروسته راشي سویمنګ لمبا ته ولاړ شي، دا هغه څه چې دی لپاره یو تقسیم اوقات جوړ شوی، خپل تقسیم اوقات مطابق باندې ټول خپل پروګرامونه سرته رسوي او ترسره کوي. زه درته ویل شم چې انشاءالله افغان ملي لوبډله په راتلونکو نړیوالو او شلوریزو لوبو کې خپل هیوادوال لپاره ښه زیری ولري.
خو د زیمبابوې د لوبې په اړه مو نه ویل چې څوک به وګټي.
زموږ لوبډله کاوري لوبډله ده او خپل چمتووالی پوره نیولی ده. دا نو بدل چې د میدان کې معلومیږي چې کوم لوبډله به ګټي، کوم لوبډله به نه ګټي، خو زه په خپل لوبډله باندې باورې مې چې انشاءالله نتیجه به ډېره ښه وي.
د افغانستان کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل فرید هوتکو.
د ژوند رنگونه
اول خو سلام.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
نوم متصدی او د کم ځای
احمد طارق منوم د کابل ولایت.
او ستا سی شاته یو بینر یا یو پرده لګیدل ور باندې لیکل شوی دی چې د خیر کار لپاره راشه، او مخ ته مو د پیسو لپاره یو بکس خه ده. دا ایت سی پارا
دا خو د کندوز د 13 هفته د جنگونو را پدې خوا چې کوم خلک جنگ ځپلی وو، ډېر کورنۍ بې کوره شوه، سرپرستونه د لاس اور کړ، زمونې د لاس اور کړ، او اوس په ډېر بد حالت کې قرار لري چې ټولو خلکو ته معلومه ده. په لوګه او پتن د شپې ورځې تیروي، زخمیان لري خو تداوی لپاره هیڅ نه لري. نو دغه کمپونه لګیدلې د نهاد جوانان مسلمان او د خیریه ټولنې احسان لخوانه چې دا کومکونه راجمه کې او بیا یې هغه ته ورسوي.
تاسو په سرم داسې یو ځانګړي خولې دا او کوم واسکټ مشي اچولې ما بي رنگ لري او همدغه شوار ور باندې لګیدلې چې د خیر کاری لپاره راشه. نو تر اوسه څومره خلکو څه ډول مرستې کړي در سره؟
مونږ پرون دغه کیمپ لګو، مونږ فل حال په شارینو کیو او دای دوه مورز د نو خلک خپل اخلاص کوي، په خپل اندازې باندې 400 نه دي سړی وسوي راضي او کومک کوي.
زه چې دا څو شی به تاسو سره ناست یم، ډیر کم کسان راضي مرستې ته، یا دلته نقدي پیسې اچوي یا څنګه؟ کله کله ګیله نه درته دريږي؟
زه خو فکر کوم چې د کابل خلک خو د سیادت لري چې نا وخت را باسيږي بازار نو، بیا خصوصا شارینو دلته د خلکو ګڼه ګڼه ما زیګر طرفو کې زیاته وي.
یعنی ته هیله مام دادا چې بیا زیاته
او ان شاء الله. زکه پرون موږ سحر کې هم د خلک راتل کم کم، خو ورسته خلک را زیات شو، خلکو مینه او خود او اخلاص یو.
کله خو څوک ډیره پښتني نه در نه کوي، یا وای خو ناش دا صحیح ځای ته رسیږي کنه رسیږي، ځکه خلک شکونه کوي.
طبعا بعضی خلک راضي پښتنه کوي او موږ هم جواب ورته ورکو، او حق هم د پښتنه وکي. مونږ ان شاء الله ورته وایو ورته ثبوت لرو
کله یو کومکون کینه چې ډیر متاثر شوی وي یا خبر نه یا دی غ ډیر مرستی نه ک خاطرې راته وای
پرون چې زمونږ اول ورځ و د سې د تقریبا د 12 نیمو بجو وخت و او یو ورو راغې او وی ویل چې تاسو کندوز د پاره د مرستې ټولوي ما ورته ویل چې او هغه 300 ډالر مونږ د وسپارل او وی ویل چې بس دا تاسو هغه ته وسپارئ نو یقینا چې د سې مرسته څوک کی خامخه قابل د تقدیر یو لاره اجر ورکی
او ور څوک تر خپل وسه پړ دې کنه نو چې هر چار څومره وس و دی هغه ځوان بډیر وس و نو
او بالکل خو زړم غړی د الله تعالی توفیق مې خلق زین
دي زینو زړه په پیسو نه کیږي
بالکل هم دسه
خانو خوشاله اوسه تاسو ته د خدای اجر درکې چې دلته ناسې او خلکو ته خیر رسوي
مننه ژوند.